السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې. لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پرځونه می قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د ازمې پاکستان عملیاتو ضد د هیواد په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په پیښور کې افغان کډوالو سره لیدلې دي او یورپی ټولنې د ایران له نوي منتخب ولسمشر سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودلې دي. د خبرونو تفصيل پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان شوو نو پوځي عملیاتو ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي. دا اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغه وروسته کړی بو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په 28 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ازمه استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وشوه. د غورځنګ د اسلام آباد څنګه یو مشر کامران خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې وی عملیات بخای د پښتنو سیمه له یو بل جنگ سره مخامخ کړي. تر دې وړاندې په سواد، کورمال کې مروت، شمالي وزیرستان او زرنو نورو سیمو کې هم د نوو پوځي عملیاتو د فیصله خلاف لاریونونه شوې دي. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو هم د ازمه استحکام په نامه عملیاتو مخالفت کړي دي. بلخو وفاقي حکومت د دې عملیاتو مخالفت ته په کتو سره د جون په 14 په وضاحتي بیان کې وویل چې عملیات به هدفي وي او د پخوانیو وقو په سیر به پکې په پراخه کچه جنگ نکیږي او نه به خلک به کور کیږي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځي جرګې وینا ده که پوز د ازم استحکام په نامه عملیات کوي هم نو دوی به له خپلې سیمې نه وځي. د یادې جرګې مشرانو د جولای په 1 په میرامشاه کې د غونډې پر مهال وویل نور په خپلو سیمو کې پوځي عملیات نه مني او که هر چا د دې عملیاتو له وجې خپل کورونه پرېښودل نو جرګه به ورڅخه جرمانه اخلي. د اوتمانځي جرګې د 10 کسیزې کمیټې یو مشر ملک جان فراز وزیر غونډې ته په وینا کې وویل چې 13 پوځي عملیاتو هم د ګټې پر زای تاوانونه ورسولی وو.
سر به آزاد یې پمیر بند رویست پاشه مو بازوری نارنگ شوال پاشه مو کری نارنگ شوال کلی پیرا پیرا ختم شوال امو سامن دین آیغا پت کرل ای سامن یه نر ترویز دی اپریشن ای سامن آنشتا خدا سرب دی وزیرستان دی وسایل دی وزیرستان دی رنگاول دی برای و منصوبادو.
بلخوا پوز د جولای په 15 د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې د دې هیواد د خوشحالۍ او ثبات لپاره د ازم استحکام په نامه پوزي عملیات اړین دي. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابند سیمه کې په یو کور د ماټر ګولې لګیدو له وجې دوه ماشومان وجل شوي او درې ښځې جوبل شوې دي. د پیښې وروسته ځایي خلکو هلته احتجاج کړی دی. د بشري حقونو ځایي فعال او د ملي جمهوري غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی نن مشال لیډیو ته وویل چې پیښه بیګا په زړکاني کړي کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز د عامو خلکو په کورونو ډزې کړي دي. په ډیر اسماعیل خان کې میش د پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. خود د رابن پولیسو مشال لري او ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوریدل کیږي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر نن په پیښور کې افغان کډوالو سره لیدکاته کړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لري تو ویل چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو ستونزې واورېدې او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. دا له هغې وروسته ده چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په درې ورځني سفر پاکستان ته رسېدلی. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناد بهرنیانو ته چې اکثریت یې افغانان دي د هغې میاشت تر پایه له هیواده د وتلو امر کړی و چې ورپسې یې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په زور د هغوی د ستنولو بهیر پیل کړی و چې لا هم روان دی. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو اټکل کړی دی. یادې ادارې په یو بیان کې ویلي چې نن به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې نسبتا درون باران وشي چې کچه به یې د اټکل له مخې د 1500 ملي میټرو ترمنځ وي. ادارې همداراز د سالنګونو په ګډون د هیواد په یو شمېر شمالي، لوېدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د سختو بادونو وړاندوی نکړه ده. په افغانستان کې په 1300 نه یو کې سختو سیلابونو د هیواد نږدې نیمایي وګړي زیانمن کړي دي. او بل خبر دا چې یورپی ټولنې ویلي دوی د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي مسعود پزشکیان سره خبرو ته تیار دي. دا خبره د یورپی ټولنې د بهرنۍ او امنیتی تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی د جولای په شپږم ناوخت په ایکس پانا په یو بیان کې کړی ده. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دوی د ایران د ولسمشریزو ټاکنو نتیجو ته په کتو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر مسعود پزشکیان ته مبارکي وایي. مسعود پزشکیان له لویدیځو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي او د دې پلوي دی چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د تهران د 2015 کال اټومي تړون بیا فعال کړل شي. مسعود پزشکیان د جولای په 15 د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی اعلان شو. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پر روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. پی ٹی ایم د نوو پوځي عملیاتو ضد پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې احتجاجونه کوي. دوی ولې د پوځي عملیاتو مخالفت کوي؟
اصل کې موږ چې په کوم واکه کوم اپریشن کې کتري دي چې په دې ښارو کې څه دي هغه سره موږ کتري چې حالاتو کې څه خاص فرق نه راغله بلکې الټا په اپریشنو کې زموږ خلک بيزا شوي دي.
د ډېر اسماعیل خان په درابند سیمه کې په یو کور د مارټل ګولې لګېدو ماشومان او خزو ته مرجوب لاړولې. د پیښې وروسته د مظاهرې پر مهال څه غوښتنې وشوي
چې خوده دا زړکنی علاقہ ده مدینه د فوج ووزی او بل ورسره وسره دی په فوج باندې دی چې کم زموار کسان دی کرنل له میجر دی په باندې فایرم کټ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو څنګه مشر په پیښور کې افغان کډوالو سره ملاقات کړي. د کډوالو یو مشر سید آغا د دې لیدنې په حق لوای
یو د کارډونو اکستنشن چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میاشتې کله شپږ یو کله اتینو د دې غوښتنې ته نو کړه چې دغه موږ ته کارټونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکړي.
په افغانستان کې د ورسته یو سیلابونو لوجه د راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د قحط خطر خودل شوی او د برتانیا نوی منتخب شوی وزیر اعظم رواندا ته د کډوالو د استولو پلان لغوه کړ. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال لیډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت د هغه فیصله پر ضد مظاهره روان دي چې وای پوز با د وسلوالو خلاف د عزم استحکام په نوم نوي عملیات کوي ټاکل شوی. نن با د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په مختلفو خارونو کې احتجاجي لاریونونه کوي. غورزنګ وای چې نوي عملیات به د پښتونو سیمه یو ځل بیا له تباہی سره مخامخ کړي، خو وفاقي حکومت وای چې عملیات د پخوا په سیر پراخ نه بلکې هدفي وي. د پاکستان پوز هم د جولای په 15 په یو غونډه کې خپل نوی عملیات د هواد د سوکالۍ او ثبات لپاره ضروری بللی وو. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
د پاکستان د نورو خارونو په شان با پښتون ژغورنه غورزنګ نن د جولای په 10 اسلام آباد کې هم احتجاجي مظاهره کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم یو مشر کمران خان وویل چې حکومت لخوا اعلان کړي شوی پوځي عملیات په پښتون خاوره باندې یو ځل بیا په نوي شکل کې جنگ راوستل دي.
څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ ملي رهبر منظور جان په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان کړی دی؟ نو احتجاج سره سم زموږ اسلام آباد تنظیم هم له اسلام آباد پریس کلب مخ کې تا احتجاج کوي. ان شاء الله دا احتجاج به د عزم استحکام اپریشن خلاف وي چې دا مشتنه منظور دی. وسره د چمن حکومت درنا د هغه په حق کې او الته پاسپورټ او شناختی کارت باندې تګ راتګو کاروبار د دې خلاف وي.
په دې 1300 ورځو کې خلکو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع او رکزای او د سواد د بیلابیلو برخو په ګډون د پاکستان په نور خارونو کې هم د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره کړي دي. په بشري حقوقو کارکونکو خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې ریاست سمره پورې په پالیسۍ کې بدلون نه راولي تر څو به د پوځي عملیاتو لقبله عام اولس د بدمنۍ سره مخامخ وي.
اصل کې مونږ چې پښتونخوا کې کوم اپریشن کتلې دي تیر شل پنځه کالو کې چې شوي دي نو د هغې سره مونږ کتلې چې حالاتو کې څه خاص فرق نه دی راغلی بلکې الټا په اپریشنو کې زمونږ خلک بېځای شوي دي اپریشنو کې نورې ډېرې مسلې او مشکلات هم پیدا شوي دي او دا چې کوم مثلا آی ډی پیز والا مسله ده هغه تر اوسه پورې لا خپل پزی باندې موجوده ده او روانه ده او هغې کې چې کوم خلکو نقصانات شوي دي د هغې ظالم تر اوسه پورې لا نه ده شوی اپریشن والا خبرې خو یو طرف ته خو د اپریشن علاوه مسله د پالیسۍ ده د ریاست د پالیسۍ مسله ده یعنی د افغانستان طرف زموږ پالیسی کې خاص فرق په دې وخت کې راغلی دی یا نه دی راغلی دی ریجن کې زموږ پالیسی څه فرق راغلی نه دی راغلی ډومیسټک سیکورټی پالیسی او بیا د زموږ چې کوم فورن پالیسی ده د ریاست هغې کې څه فرق راغلی که نه دی راغلی ځکه چې کوم زموږ په دې ریجن کې زموږ په دې منطقې کې چې کومې مسلې دي خصوصا پښتنو ته پښتونخوا کې نو دې کې خو د ریاستي پالیسۍ یو ډېر غټ عمل دی
خو څېړونکي عبدالله مومند وایي چې دا ځل به پوځي عملیات بدل وي خو د دې مطلب دا هم نه دی چې اولس به د ستونزو سره مخامخ نه وي د زیات کړه
پهل خو چې کوم اپریشن وي په قبایلي علاقو کې په خیبر پښتونخوا کې پاغې کې د دهشتګرد تنظیمونو چې کوم ودانۍ وي هغه په ښکاره وي او خلک چې هغې اپریشن د وجې نه کډې وکړلې اپریشن چې دی هغه یو ټارګیټډ اپریشن دی هغه انټیلیجنس بیس اپریشن به پاغې کې به انټیلیجنس ایجنسیانې او سکیورټي فورسز دې خفیه معلوماتو بنیاد باندې اپریشن به کوي دی وخت کې چې کوم ستونزه مخې ته داغه ده چې دی اپریشن ته نه د عوامو سپورټ حاصل دی او نه د سیاسي ګوندونو سپورټ هغه رنګ حاصل دی او یو بدګماني دي د سکیورټي ادارو او د عوامو په منځ کې دغه بنیادي وجه دا ده چې مخکې فوج کوم اپریشن کړی دي پاغې کې د وسه پورې داسې څه غټ راګر چې دی هغه نه دی وجل شوی چې هغه باندې خلکو یو امید خودلې دی چې را دا د فوج د اپریشن جدي دا د دوی د امن لپاره دی
یا ته د وی چې پاکستان حکومت او پوز مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د پوزي عملیاتو ازم استقام په نوم د پیل کولو پریکړه کړې ده د جون په 15مه د وزیر اعظم دفتر څخه یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکلی ول چې اپریشن ازم استقام د ژمنې لمخې به د هر ډول نوی او منظم وسلوال عملیاتو پر ځای د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات ګړندي کول کیږي خو دا هم د یادونه ورده چې د پاکستان بیلابیل اپوزیشن ګوندونو په دې پوځي عملیاتو باندې نیوکې کړې دي ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد
هلته نن په میرانشاه کې د اوتمانځي قبیلې د مشرانو یوې جرګې هم د وسلوالو پر ضد د پوز د نو اعلان شوو عملیاتو مخالفت وکړ جرګې ویل په سیمه کې په تیرو کلونو کې شوو عملیاتو دوی ته کوم خیر نه دی وروړی ځکه نو د نو عملیاتو په پلمه یو وار بیا خپلې سیمې خوشی کولو ته په هیڅ صورت جوړ نه دي د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ازم استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو لسی مخالفت شوه ده د پاکستان حکومت د جون په درشتما د دې عملیاتو د پیل اعلان کړی وو او ورسته یې وضاحت هم وکړ چې دا به د پخوانی واقعي په سیر پراخ نه بلکې هدفي عملیات وي په دې موضوع نور تفصیل عمر وزیر راکوي
اوتمانځای مشرانو میرامشاه کې د جولای په ومه بیا جرګه کړي او ویلې دي چې د ازم استحکام په نوم نوې عملیاتو ته هیڅ کله تیار نه دي د جرګې مشرانو وویل چې فوج کا نوې عملیات کړي نو ولس ملاتړ نه لري او خپل کورونا او سیمې به هم خالی نه کړي مشرانو پریکړه کړي چې څوک د سیمې کډه وکړي نو اوتمانځای جرګه به ترې جرمانه اخلي او لسیمې به یې وباسي مشرانو وویل چې وړاندې یې هم کورونا او بازارونه ډک پرې خودلی ول خو ضرب اعظم عملیاتو کې یې هر څه لوټ شول نامنی نوره هم سیوا شوې جرګه تا وینا کې د اوتمانځای دیش کسیزه کمیټه یو مشر ملک جن فراز وزیر وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې دوی د توانونو سره مخ شوي نن یې هم ډیرای کډوال لسیمو بهر دي خو امن ټینګ نشو نو یو ځل بیا د نوی مشکل زغم نه لري
ضرب اعظم په میر بند رویس پاشې مو په زوري نړنګ شول پاشې مو کې ری نړنګ شول کلی پیرا پیرا ختم شول مو سامان دینه یې پټ کړل ویز غنه ای ڈی پی یا پروتج زخه د سره په دالا کې او چا چې کیم خال کې مو په بدیا د چار والے هغه په وجود نن امن بیا سل پی صدا خرو ای سامان یې نر تر وز د اپریشن ای سامان نشتا خو دا صرف د وزیرستان د وسایل د وزیرستان د ډنګول د پرایو منصوبه دو ټول ایت مزاید فیصله کړی دو چې دا اپریشن میر مسترد کوي چې په کیم کلی اپریشن وی اوتمان
زای جرګه د تیر کال اوړی نه د غلطه رزمکې غونډې پیل کړې وې چې بیا د وزیرستان په ټولو سیمو کې دوام ورکړ. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کولې. یا د جرګې څو میاشتې پس بیا حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې دا امن باور ورکړل شوی او مطمئن دي، خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او ویلي یې ول چې کومې ژمنې ورسره شوې هغه حکومت پوره نه کړې. حکومت او فوز د اوتمانځای جرګې نوې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي او د غلطه فوزي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړی سیمه کې امنیت ته ژمن دي. روانې نامنۍ د مخنیوي او ازمې استحکام په نوم نمي عملیاتو زی د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو او عامو خلکو لخوا احتجاجونه او غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ډیر اسماعیل خان خلک ادعا لري چې په درابند کې پوز ل خپل کلا د ولسی وګړو په کورونو ماټر ګولې وشتلې دي. ځای ولس همداراز وايي په دې پیښه کې دوه ماشومان وجل شوي. پوز په دې اړه سندې دی ویلي، خو خلکو خپل مړي اول د پوزي کلا او بیا د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه اخی دی او غوښتن لري چې په برید کې ککړو پوزیانو ته د سزا ورکړل شي. بلخوا پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې د پلاتنو جمعنا کړی دا تفصیل د بشیر غواخ ریپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابند کې خلکو د جولای په ومه تر هغه وروسته احتجاج پیل کړ چې بیګا پر یو کور د ماټر ګولې ولګېدو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. مظاهره چیان ادا کوي چې پاکستانی پوځیانو پر ځای کورنو درې ماټر ګولې وشتلې چې لوجې دوه ماشومان وجل شوې دي او درې خزی ژوبل دي. تر اوسه د پاکستان پوز په دیاړه څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو ضعیف اعلی د ملي جمهوریت غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی په دې حق لا د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل چې پیخه په زړکانی کلی کې شوه ده. هغه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د ملکی وګړو پر کورونو ډز کوي، نو ځکه خلک غوښتنه لري چې پوز دې له هغې سیمې ووزي.
په دې سیمو کې خو یو ترګری ډیره زیاته روانه ده، سره بل ورسره درنګې فوزی عملیات د اپریشن ازمې استقام نه مخته هم دلته کې اکیسه عملیات روان دي. خو عملیات داسې روان دي چې درو نن ورځې پورې عملیات دوی د عام خلکو په کورونو باندې چاپې وهله. تر اوسه پورې چې کم مخصوص خلک دي چا ټوپک ورخصې دي څوک ترګری کوي، ځکه چې موږ خو د دې وطن یو، موږ ټول دغه کورونه معلوم دي، راته دغه ترونه دغه ورونه هر څه معلوم دي، زموږ په کلي کې لوی شوي دي. سره هغه یو هم تر اوسه پورې وشتلې نه دي. سره د احتجاج کوونکو د لواحقینو دا مطالبه ده چې یو خو د زړکنی علاقه ده، د دینه د فوج ووزي او بل ورسره ورسره دي په فوج باندې دي چې کم ذمہوار کسان دي، کرنل دی، میجر دی، په باندې فایر هم کټ شي او بل د جرګې په شکل کې دي ننواتې هم د کلی کور ته وکړي. سره
په ډیر اسماعیل خان کې مشته د پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی خوله. خو د درابند پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري. هغلته په کنټرول روم کې ناس یو افسر چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د جولای په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ساتلو لپاره پوز او پوزي عملیات ضروري دي. خو په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښ علمزیب مسید وایي چې دوی په خپلو سیمو کې نور عملیات او جنگونه نه غواړي. هغه د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې له پوزي کلا د ولسی وګړو پر کورونو د پوز ډزو خلک غوسه کړي دي.
بار بار د غوښتنه کوي د ریاست نه چې دوی د جنگي پالیسی یا د کم د جنگي کاروبار د بند شي او دغه په دا ولا سره چې د کم نوې اپریشن هم شروع شوه دی، دا باندې هم خلک ډېر زیات تشویش لري او دغه څس نه څس شکلونه دغه اوس په دغه شکلونو کې هم ګورو چې په میدانو علاقو کې هم د ماټر ګولې او دغرنګ لوبه چې کومه ده روانه ده.
د پاکستان پوز د جون پر درشتمه د عزم استحکام په نامه د پوزي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. ګڼو سیاسي ګوندونو پر دې عملیاتو نیوکې کړې او د ردولو ترڅنګ یې ویلي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د ترهګري ضد پالیسیو په بدلولو او د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو ختمیږي. خو د پاکستان پوز د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې پر هغو سیاسي ګوندونو نیوکې کړې چې عملیات ردوي. پوز ادعا کړې چې د وسلوالو د ملا ماتولو لپاره پوزي عملیات ضروري دي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو خلکو او سیاستوالو ویلي چې پخوانیو پوزي عملیاتو ته په کتو به نوي هغه هم څه ګټه ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرانډي د پاکستان د درې ورځني سفر پر مهال په پیښور کې له افغان کډوالو سره ملاقات کړی دی. د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی مشال لیډیو ته ویلي چې ګرانډي نن خپل سفر له پیښور پیل کړ او هلته اول د ریاستي او سرحدي چارو له وفاقي وزیر امیر مقام سره او بیا له افغان کډوالو سره ملاقاتونه وکړل. له کډوالو سره په غونډه کې یې له هغوی د اندېښنو په اړه معلومات ترلاسه کړل او ورته یې د ګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. په دې حق له تفصيل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپی ګراندي د جولای په 10مه پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا سره ملاقات وکړ او د هغوی د ستونزو نه ځان خبر کړو او ژمنه وکړه چې په دې ستونزو باندې پاکستانی چارواکو سره هم خبرې تر وکړي. دغه ملاقات کې برخه اخیستونکي د افغان کډوالو د عالی شورا غړي سید اغا مشال لیډو ته ویل چې ډیر ګټور ملاقات وشو او د دې ستونزو هم ورېدلې.
نن زمونږ د ماجر ستونزې ټولې ورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زبر د حکومت پاکستان سره کېنم او دې مواردو به وسره باس کوم. چاغه موارد د جملې نه یو د کارډونو اکستنشنو چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میشي کله شپږی او کله تینو د دې غوښتنه ته نو کړه چې دغه موږ تک کارټونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکی. نو د تعلیم په بس کې او همدغه چې نوی راغلی ماجرینو دغه په بس کې او همداسي دغه ایس ای سی کارټونو دغه مشکلات او چاغه حیثیت د پی او آر کارټون نه کم دي چې دا په یو دانداز کې دغه سره ریسیتی برابر کې او نشار خپل ځان سره واخلي. خو ملاقات ماشاءالله ډیر خو
نمول جاته کړه چې دا محل پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمیر چونځ دي چې دوی فلیپو ګراندي ته وړاندې کړل دي.
پاکستان چې د افغانانو ته وګړه مل مپالنه وکړه چې څو څلور برسونه زیاته ده د دینه یو نړۍ مننه د مل مپالنه نه. او مشکلات د ماجرو ډیر زیات دي. یو خدا مشکلات وی چې کمپونه دي کمپونه ولازم کې ګرانی شوی مالکان کمپونه کې خلک تنګي د تعلیم بخش کې دا د کارټون اکستنشن چې نه وی نو هغه ته داخله نه ورکي او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټیم ختم شي او ټیم په کارت کې ختم شي نو هغه نه بیا ایگزام هم نه اخلي او داسې به سرنوشت پاتې شي. نو مشکلات ډیر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپی ګرانډي ته ول شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قانونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنيږي الته د عملی ډیر زیات کمې دي باید دوی ته عمل زیات کړی شي چې په اسانه او په غټه شمیره کې کم خلک واپس لغواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یو نچیر مشر په پیښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو د دې په سانتیاو او د ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څنګه لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خبر پاڼه تر مخه په خپل خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو له امله د کډوالو یا مهاجرینو ستونزې سیوا کیږي. نو ځکه مهاجرینو ستونزې هوارول لپاره د شخړو او جګړو هوارې دوه ته پاملرنه پکار ده. د یونیسیر د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو درشلکه افغان کډوال میشتي چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه سور لسلکه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف اف رجستریشن کارډونه لري او دیر لسلکه نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه اتلکه کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نور اسنادو ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یونی چیر مشر په خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او دارس د بشري او پرمختیايي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو یو غیر حکومتي اسیرنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس ویل چې د جون په میاشت کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونو د پخوا په شان دوام درلود. خو دا اداره زیاتوي چې نوې رجحان داده چې حمله د خیبر پختونخوا یو شمېر نو سیمو ته هم غزیدلې دي. د ریپورت تر مخه د جون په میاشت کې د دې صوبې په نهو ځلو کې حمله شوې وي. ریپورت همدار از ویل دي چې یوازې په جون کې په پاکستان کې د تراګری وښ سپېخې شوې وي چې یو شی په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې وي. په دې حق له نور تفصیل د فرهاد شنواری ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا په جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په جون میاشت کې په پاکستان کې د بدمنۍ خواوشه وشت پیښې ثبت کړي چې په دې کې یو وشت په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې رامنځته شوی. دا رپورټ لیکي چې په یو میاشت کې د خیبر پختونخوا په نهو ضلعو کې د بدمنۍ پرله پسې پیښې رامنځته کېدل ښایي دې صوبې کې ترګری په زیاتې دوه. دا ریپورت لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو تر ټولو لوی هدف امنیتي ځواکونه وو او د سره بیا تعلیمي ادارې یعنی په خاصه توګه د جنکو سکولونه پولیو ضد کمپین کارکونکي قبایلي او سیاسي ګوندونو مشران هم په نخه کړي. پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل میاشتنۍ جایزه کې لیکلي چې په 13 جون میاشت کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو زنې زیډلو په خیبر پختونخوا کې د یوشت حملو ذمہواری اخیستې ده. او په خیبر پختونخوا کې شو د حملو کې لږ تر لږ 28 کسان وژل شوي چې 19 پکې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو کسان وو. همدارنګ په بلوچستان کې بیا ټول شپږ بریدونه تر سره شوي او په دې کې د امنیتي کونو قانون نافذ کوونکو ادارو څلور کسان وژل شوي او څوار لس پکې جوړل شوي دي. د پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وای چې کله په 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او بیا د یوې لوزنامې لاندې پاکستانی طالبان خپل سیمو ته راوستل شول نو دا حالات ورسره نور هم خراب شول.
کله په افغانستان کې طالبان راغلي دي هغه نه پس بلوچستان کې هم حالات خراب شوي خو خاص کر بیا خیبر پختونخوا کې د امنیت پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د هغه وجوهات خو ډېر څه کېدای شي خو خاص کر د عمران خان په دور کې هغه طالبان پاکستان ته بیا راوستل او پاکستان سره د هغه څه واضح حکمت عملی نشته دا چې هغه خلک څه کوم دي اچا راوستو ولې راوستو یا څه چا راوستو به د هغې مخنیوی څنګه وکړل شي یا هغه څنګه سکم دا د قانون د لاندې یا سکم دا د فوج خپل سکوم پروتوکول دی هغه د لاندې هغه ذمہ داری د هغه تور کی او هغه باندې سم مقدمه وچلی سو ولې په ملک کې د ترخګری سو وسو زل بیا زیاتیږي دا د هغه واقعیاتو د وجه نه زیات شو.
عرفان اشرف زیاتوی چې ریاست وس یو ور بیا د عزم استحکام په نوم د وسلوالو پر ضد عملیاتو تر سره کولو اعلان کړی خو بیا ولس د عملیاتو سره مخالفت خودلای نو په داسې صورتحال کې وس اندازا نه لګي چې پوز با څه پریکړه کوي چې دا حالات سنبال کړي.
سم یو طرف ته ویل شي د اپریشن بوکیږي بل طرف ته خلک سکوم دی اغه سوات نوونسا وزیرستان پرې د ایوا خبره کوي چې نه په خپل علاقو کې دهشتګرد منو نه په خپل علاقو کې د ریاست سکم دا اغه حل زل منو یا امنیت اپریشن منو د دې مطلب دا ریاست سره اوس کوم لار پاتې دا هغه خو مونږ ته هغه څه پته نه لګي څوک ریاست څه فیصله کوي. خدا په خیبر کې الته د جرنالیسټ خلیل جبران مرګ نه پس او د زه بیا په باجوړ کې دلته کې سکم حضرت الله دا هغه سنیټر د هغه مرګ نه پس د هغه ځمېداري هم چانه د قبول کړي نو دا اپریشن طرف ته دا سه لاګي لکه معاملات څوک نه څوک بیاي دا څوک بیاي د باندې خو پکار د سیاسي خلک او د تحقیقات وشي
د سولې مطالعاتو ادارې د ریپورت لمخې په 13 جون میاشت کې امنیتي ځواکونو ترګرې زد ادارو د وسلوالو پر زد لکتر لګا 15 عملیات تر سره کړي او په دې کې خواوشا ولس وسلوالو وژلو ادعا کړي د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د امنیت په خاطر عملیات کوي او په دې تازه عملیاتو کې به څوک لخپل کورونو نه بے کور کیږي فرحات شنوار مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې 11 نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ پختون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان شو نو پوځي عملیاتو پر ضد نن د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کوي د دې مظاهرو اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین له هغه وروسته کړی و چې د وزیر اعظم شاباز شریف په مشرۍ کې د جون په 28 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله شوې و د غورځنګ د اسلام آباد څنګه یو مشر کامران خان پر مشال ریډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې نوې عملیات بخایي د پښتون سیمه یو بل جنگ سره مخامخ کړي د شمالي وزیرستان د اوتمنځ یو جرګې هم ویلي کپوز د عزم استحکام په نامه عملیات کوي نو دوی به خپل سیمه نه وځي د یاد جرګې مشرانو نن په میرانشاه کې د غونډې پر مهال ویل نور خپل سیمو کې پوځي عملیات نه مني او که هر چا دې عملیاتو ته خپل کورونه پرې خودل نو جرګه به ورسخه جرمانه اخلي بل خو پوځ د جولای په 15 د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې د هیواد د سوکالۍ او ثبات لپاره د عزم استحکام په نامه پوځي عملیات اړین دي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د درابند سیمې زرکانی کلی کې بیګا په یو کور د مارټر ګولې لګې دوه ماشومان وجلی او درې خزی جوړل کړی دي ځای خلک تور لګوي چې دا ګولې پوز وشته د دې پیښې ورسته ځای خلکو احتجاج هم کړي په ډیر اسماعیل خان کې مش پوځي چارواکو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي خو د درابند پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندې نن په پیښه ورکه لا افغان کډوالو سره لیدل کا تکړه چې پکې د افغان کډوالو ستونزې واورې دي او هغه ته د ملاتړ ډاډ ورکړه د لاغه ورسته دا چې فلیپو ګراندې د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته رسیدلې پاکستان د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد کډوالو د وشتلو لړۍ پیل کړې چې زیاتره یې افغان کډوال دي د مشال ریډیو خبرونه دي کیر استامر د نوی وزیر اعظم په توګه د کار په اول ورځ د برتانیا څخه افریقایي هیواد رواندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړ د برتانیا په کارګر ګوند یعنی لیبر پارټي کې سرچینو ټلګراف رسپانې ته ویلي دي چې دغه ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین کې وعده کړی و چې ناقانونه کډوالو ایستلو دغه پلان چې کوم دی دا بنه عملی کیږي او ختمي به په لندن کې ډیرا افغان کډوالو بیا ویلي دي چې د نوی وزیر اعظم د اقدام تر اوسه د ویژمنې په حد کې ده خو امکان شته چې عملی کړل شي په دې حق له تفصیل د اسمت ساروان ریپورت کې ورو
د برتانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپل دندې په لومړی ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخوانی حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوی حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي د برتانیا د کارګر ګوند مشر کیر سٹارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلن واکمنی پایته ورسوله هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي د برتانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برتانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي ښاغلی سٹارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلان ته وویل د رواندا پلان تر پیل کې دوه مخکې ناکام او مړ شو د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانیدلی چې ستونزه حل کړي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یوه الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندۍ په خطر کې دی. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 40000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاوه او د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د قاطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم نومې ادارې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له وجې تر راتلونکي ستمبر میاشتې پورې د قاطع خطر شته، یو شمېر سیلاب ځپلي وایي په سیمو کې یې له سیلابونو د خواوشا دوو میاشتو په تیرېدو لا هم بیړنیو مرستو ته اړ دي. د قاطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې ورستي سیلابونه د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او آمدن ته د کورنیو لاسرسي لخند سره مخ کړي دي. نور تفصيل د سنا کاکړي په ریپورت کې اورو.
د کابل ښار د سرچوک له غنګونی ډکه سیمه په ډیر شمیر سره کارګران چې اکثره ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدوري لپاره راټولېږي چې ماخام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپل کورنیو ته خوړه او ډوډۍ یوسي. خلق هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې هم دلته راځي. د کارغوښتونکو شمیر زیات، خوشکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نو موړی وایي له همدې عمله اوس د یو چا ټکسی موټر په مزدوري چلوي.
وخت مې چاوک یک مزدوري کوله اوس بس چاوک نه خلاصو مې موټر پټی کې سیوانه چلوم. هغه منډیواله کله کاری کله نه موټر وارس کوي دریږي په ټیله باندې د خپل کور هغه روان کړی دا کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده کېدل هغه خو مریض ته ما که دوا کېدل اوس دا پردې موټر چلوم چې 200 غټم سلاغه خلی 500 سلما ته پاتې کیږي.
دا ایواز کابل نه دی بلکې دین نور ولایتونو کې هم خلک لوړت څونځو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 28 کلن ربانی وایي دای هم له هڅو سره سره پوره ونې کار نه سیموندلای.
خپل مور خپل دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه صاحبنده مریضتیال لري دواړه ذاته کا سکور مو کورما او خويندې مریو یو مخشه رور ده مزدری کله ای کله نی دا غلط دیاڑی کلو سرک سر مې لرګی ماته 50 روپے من ماته کله ای کله نی بس نشو کولای شم هر وخت ځان ته مور په لاندې تر لويسو موږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات
همدا تیرونی ازادي رادیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزې پاړه راپور درلود هڅه مو کړه د دغه خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې پاړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په وبستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا FEWS نت شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بیوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمی سوي دي دغه شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوي چې د خلکو پر اقتصادي خورا اغیز کړی دی
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
په پاکستان کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز زنو پخوانیو مشرانو یو نوې سیاسي ګوند جوړ کړی دی پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په رسمي توګه د عوام پاکستان په نوم د نوې ګوند اعلان وکړ دوی ویل چې د نوې ګوند مرام پاکستان له بحرانونو څخه ایستل دي دوی همدارز ویل چې د دوی د ګوند دروازې به د هر چا لپاره خلاصې وي چې خلکو ته مساوي اقتصادي اسانتیاوې برابرې کړي په دې حق ته تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي
په پاکستان کې یو نوی سیاسي ګوند جوړ شوی دی د عوام پاکستان په نوم د دې ګوند اعلان په شپږمه جولای په اسلام آباد کې څو سیاستدانانو وکړو چې زیاتره پکې د مسلم لیگ نون پخوانی مشران دي په دوی کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل شامل دي د ګوند د نوم اعلانولو په وخت شاهد خاقان عباسی او مفتاح اسماعیل اوویل چې دوی د ګوند دروازې به د هر څه لپاره خلاصې وي او په دې کې به د وراثت په ځای د ورتیا په بنیاد خلکو ته عہدې ورکول کیږي دوی اوویل چې یو کس به د دوو دورو څخه زیات په یو عہده کار نه کوي او نه د هغه اولادونه د پلار په سوکۍ کینی د نوی ګوند مشرانو اوویل چې د دوی مرام ټولو پاکستانیانو ته مساوي اقتصادي فرصتونه برابرول دي دوی 13 میاشت منځور شوی بجټ باندې هم سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې دا صرف د مالدارو خلکو او سیاستمدارانو د ګټ لپاره جوړ شوی دی په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه بیورو چیف او تزینګار امیر وسیم د نوی ګوند پړه د یو پښتنې په جواب کې مشال رادیو ته وویل چې دا ګوند هغه سیاستمدارانو جوړ کړی دی چې د خپل ګوندونو خاپه دي د خلکو خیال و چې دوی به د انتخاباتو نه وړاندې خپل ګوند اعلان کړي ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې فعالیتونه کول خو په پاکستان کې د ګوندونو بریا د اسټبلیشمنت نه پوز په لاس کې ده که پوز د دوی په سر لاس کې خود نو کامیاب بشي ګنې څه خاص اغیز به نه وي
ان کے فیوچر کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس میں زیادہ تر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں تو اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے
د دوی د مستقبل په حوالہ دا خبره هم کیږي چې په دې ګوند کې زیاتره د مسلم لیگ نون کسان دي اوس حکومت هم د مسلم لیگ نون دی خو کې دیش دا حکومت ډیر ونه چلےږي نو د دې حکومت د نیمل بدل پتو کې دا ګوند جوړ شوی دی که په دې کې داسې کسان شامل شول چې انتخابات ګټل شي نو اسټابلیشمنت په د موجوده حکومت نه ځان خلاص کړي خو که اسټابلیشمنت دوی مرسته ونه کړي نو د دې ګوند به څه خاص مستقبل نه وي
سپورټ نه وي تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس سیاسی جماعت کا پھر کوئی ایسا مستقبل ہمیں نظر نہیں آتا
د مسلم لیگ نون یو مشر او د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارر د نوی ګوند جوړونکو باور تر پښتنې لاندې راوست او یو بیان کې د اول چې دا سو مالدار کسان دي چې په عربونو روپۍ لري او خبرې له تضاداتو ډکې دي د شاهد خاقان عباسی او مفتاح اسماعیل ته په اشاره وویل چې هغه کسان څنګه اخلاقي سیاست کولی شي چې وفادار نه وي او په تیرو وختونو کې په لویو څوکیو کار کړی وي او امتیازات یې اخیستي وي په پېښور کې آزاد خبریال او تزینګار رفت الله اورکزی د نوی ګوند جوړونکو په حق له مشال رادیو ته وویل
چې کوم نوې سیاسي ګوند جوړ شو نو دا ټول مطلب دی هغه کسان دي چې دا هغه چلے ہوئے کرتوس دي کنه دا سدس نه دي چې نوې ګوند جوړ کړي دوه لکه دسی مطلب نوې کسان راغلي وي کنه دا خو زړه کسان دي په ماضی کې په خو خو هدو باندې پاتې شوی دي یو خدا خبره دی مې دای چې اوس په دې وخت کې مطلب دا سوال لې چې آیا دورا سپیس یو سیاسي جماعت ته پاراشته دي او غنښته دي نو ما په خیال باندې چې دی لکه تر اوسه خو دسی مطلب لگا څه خلا نشته مطلب لکه په ملک کې چې یو بل سیاسي ګوند راشي
دا یادونه ورده چې شاختکان عباسی او مفتا اسماعیل په آزاد حیثیت په تیرو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه خو دواړو خپلې څوکۍ بایللې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت او د بلوچستان صوبایي حکومت سلا شوی چې دغه صوبه زری ټیبلونه لمریز انرژي ته واړوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اعلی حکومتي چارواکو په یو غونډه کې شوی. ویل شوی چې د دې پروژې د لګښت او 50% روپۍ به مرکزی حکومت او پاتې 50% به د بلوچستان صوبایي حکومت ادا کوي. د بلوچستان د کروندګرو مرکزی اتحادیه د دې حکومتي فیصلې هرکلی کړی دی. تفصیل ایوب ترین را کوي.
دا پریکړه د جولای پشپر ژمه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میا شهباز شریف په مشرتابه کې د جګپړو چارواکو په یو غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د ویډیو لینک د لارې ګډون وکړی. د حکومت و دې پریکړه ته د بلوچستان کروندګرو هرکلی کړی دی او ویلي دی کدا پریکړه سمو د لمخه شوې وای نو د دې زیاتره فصلونه به د بجلی د لوډ شیډنګ له امله د تباہی سره نه مخ کېدلای. په دې اړه به غوړ شو د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې و مرکزی مشر او درېمان بازی ته
د فیصلې ته په ډېر ښه نگاه ګورو او دا د ټول بلوچستان د زمیندارانو یو ضرورت دی. دا وخت په بلوچستان کې له تیرو شل ورځو څخه درې ګټې بجلی ده. د بلوچستان د زمیندارانو په دې شل ورځو کې تقریبا تر 70 روپۍ زیات نقصان و. چې دا شمسیانې و موږ ته راکړي وای زموږ به دا فصلونه نه بربادېدلی. دا وخت مارکیټ کې ټماټر نشته. په کراچی کې په څلور دن جوړ دی کیلو دی. دا هوا د صرف د بلوچستان د فصل خرابې دي. بهرحال سمچې ته وانای عراق کې بس داغه د سرین حل دی.
اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې پراتلونکي اونۍ کې به د جګپړو چارواکو یو وفد یا هیئت د کوټې دوره کوي او دلته به د کښت او کرنې کویان و شمسي المریز انرژي ته د اړونې په ترڅ کې د نورو ګامو جاج اخلي. په دې ترڅ کې مکله ده بلوچستان د کښت او کرنې د پخوانی صوبایي وزیر زمرک خان چکزی سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې د اتلسم ترمیم وروسته بلوچستان کولای شي چې د کویلې، ګیس او سمندر د لارې خپل بجلی تولید کړي.
دلته موږ لمر هم لرو، سولر پاور پلانټس ولګو، دلته موږ کویله هم لرو، دلته د ګیس هم لرو، د ګیس هم ولګو. دغه موږ چې د پنجاب یا د بلې صوبې سره موږ له بجلی راځي د دې څخه ځان خلاص کړو. دلته به موږ خپل بجلی په یارو کې یو سټیشن ولګوي، یو چې د پاور سټیشن چې هغه په لورلای کې ولګو، یو په خوزدار کې ولګو، یو په نصیر آباد کې ولګو او بجلی د ورکی ګرځ خلک به خوشاله. خو دا مشکل به هغه وخت حل کیږي چې کله موږ دا ټیوبویل چې دا پر سولر راولو. کنه دا د حکومت چې د فیډرل حکومت په دې کې موږ سره تعاون نه کوي.
د بلوچستان د حکومت د شمیرې له مخې شاوخوا 1500 کویانداسې دي کوم چې د کښت او کرنې لپاره د مځک څخه د اوبو د راستلو په خاطر بجلی کاروي او د بجلی د پرله پسې لوډ شیډنګ په ضد په وار وار کروندګرو احتجاجونه او مظاهره هم کړې دي. خو په کوټ کې د بجلی یا برېښنا د ورکوونکو ادارې کیسکو د چارواکو په وینا چې د بجلی یا برېښنا په څنګ کې پر کروندګرو پسې په اربو روپۍ بلان پاته دي چې لامل یې دوی و کروندګرو ته د فصلو لپاره د درو ساعتو څخه زیاته بجلی نسي ورکولی. په کوټ کې د کیسکو ویان افضل بلوچ په خبره چې د صوبې په زری ټیوبلان پسې دا وخت د 600 اربو روپۍ څخه زیاتې د بجلی د بلانو په برخه کې پاته دي.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورجو ډیر اسماعیل خان ته د غزلې د شیخ بدین سیمه اوسیدونکو وایي چې نا امنیو او د پاخه سړک نه لرلو له وجې ستونزې زیاتې شوې دي. دوی زیاتوي چې حکومت تیر کال د سیمه پولیس تاڼه ختمه کړې وه چې په ترڅ کې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوې ده. د دې ترڅنګ دوی دا شکایت هم کوي چې سیمه ته تلونکو سړک کچا یا خامه ده. د قومي اسمبلی غړي فیصل امین مشال ریډیو ته بیا ویلي دي چې په سړک به ډیر زر کار پیل شي. په دې حق له د ډیر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید دا ریپورت را لېږلې.
د ډیر اسماعیل خان شیخ بدین او سیدین کې ویایي چې د سیمه امن حالات خرابېدو د شیخ بدین غره سارتا د خطلې د پورا پوخه سړک باندې د چار باندې کېدو په وجه یې د سیمه او سیدین کې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د شیخ بدین سیمه یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براکشه ویایي
شیخ بدین چې تقریبا 2020 پورې حالات شو 22 پورې گزارو اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي. کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درې سره نو هغه نه بعد ورته بدامني ډېره زیاته ده. نو دغه سیاو ته ډېره مسله ده د امن نشته. ما خپله هم دا ریکوست ته ټول سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه یې قائم شوی دلته امن نه یې جوړ شوی ترا پورې چې سیا نه راځي ځکه چې موږ چې کیسم تاون دوه سره نه شو کولای.
سید اسد حسین شاہ غوښتنه کوي چې حکومت دا په سیمه کې د تونې بحال کول سره د سړک نیمګړی چار پیرا کول د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی
دا خود ټانک دی خان دی بنو دغه مکانی کسان دی پردا یو وان ډے پکنیک ډیر خوشاله جای و خلو غریبان ته اوس دا مسلې دی. پہلا مسله دی امن ولا دی رضایت ده او دوم نمبر چې روډ ولا دی مسله ده. روډ مورال چیزونه ان چې شیخ بدین پر مکمل تور پر دا ملاقات چا روډ ده برانو چې اوس حالت هم ډیر خراب دی.
مشال ریڈیو چې د شیخ بدین سیمه اوسیدین کې غوښتنې د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخې تک شوې هغه په ځواب کې شو وویل
دلتا تقریبا 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شو ہے او اگر کے کافی کاروں شو ہے دا روڈ باندھم کافی کار شو ہے دا پاس وے ٹورسٹ دا گا ڈیولپمنٹ دے پاروں کے پروجیکٹ انکلوڈڈ دا جے کلا من گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کنٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کولو نو دا دا بجٹ کے منگ بیا ریلیز وغیرہ ورتو کڑا این ایل سی دے دے کنٹریکٹر دا نو انشاءاللہ امید دا چے بول بڑا نیکسٹ 6-8 منتھس کے روڈ کافی کار دا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک پر دا سائیڈ نہ دا پنیا دے چ کم سی پیکلا سائیڈ نہ روڈ دا ور سارا ور سارا چ کمل تا ہیریٹیج بلڈنگ نہ دی ٹاک بنگلہ دا یا ہوم ریسٹوریشن باندې کار شروع کر لگی ایو بد قسمتی بہ تا وے ساؤتھ علاقے یو ہٹ پروجیکٹ او نو دو کالا دو نیم کالا اس بے توجہ دا وجہ ہو گئی دیکھو ورنہ تر سب دا کمپلیٹ ہو.
دے مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے دے پیجو سیمے اسے دن کی عارف اللہ مروت دے حکومت نا غوښتنا کړې دو چې دے شیخ بدین سیمے تا دے خپل حق ورسول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي یا د بجلی قومي ادارې خپل یو اعلامیه کې ویلي چې د یو یونټ په سر یې د تیلو قیمت سباندې 3 روپۍ زیات شوې ده. نو د مئی په میاشت کې چې کوم بجلی مصرف شوې ده هغه میاشت نه به دغه د تیلو زیاتې پیسې هم وصولول کېږي چې خوښه یو سلويخ عربه روپۍ جوړیږي. د بجلی وفاقي وزیر هم منل ده چې بجلی عام ولس لپاره ګرانه شوې ده خو وايي راتلونکي کال کې نرخ خونه پرټیټی دودی د سوبي ولس بیا وایي چې وړاندې ګران بجلی اضافي ټیکسونو او لوډشډنګ ورل ژوند ګران کړي وو اوس د وبونه پیدا کیدونکو بجلی هم د دوی د پاره پکې د دوی لنه د تیلو پیسې وصولول کیږي. په دې حق تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
پاکستان کې د بجلی قومي ادارې نپرا د تیلو په مټ کې د یونټ نرخ سباندې 3 روپې د زیاتولو اعلامیه جاری کړې ده. دغه اعلامیه تر مخه مې میاش کې چې کومه بجلی استعمال شوې ده د هغې صارفینو نه به دا پیسې د جولای په بلونو کې وصولوي خو بیا د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د ګرانې بجلی او لوډ شیډنګ پر ضد وړاندنه احتجاجونه پیل شوي دي. صوبه کې اوسیدونکي ولس وایي چې دلته بجلی د اوبو نه پیدا کیږي او هغه ډیره ارزانه ده، ولی په دوی ګرانې بجلی خرڅول کیږي او بیا د تیلو نه بجلی پیدا کولو پیسې هم د دوی نه بے ځایه اخیستل کیږي. سوابه کې په دې بابلا تیره میاشت تحریک شروع شوی، وایي چې ډېر ضربه اسلام آباد په لور او د نیشنل ګریډ مخ ته احتجاجونه وکړي. د یاد احتجاج تحریک مشر کوونکی لقت یوسف زه مشال لیړو ته په دې باب لوای
زمونږ کوم بنیادی مطالبه ده، زمونږ بجلی د اوبو بجلی او نه منرو تیلو بجلی نور دی په ولا باندې مخ ابتدایي تور سواب اکشن کمیټه تحریک تر دغه د پاره مونږ اعلان کړی چې مونږ په سوابه کې رضاکار چې کم ده نو دغه اندراج شروع کوو او دا اندراج چې مونږ دوه لکو تعداد تور سو نو بیا به مونږ په بل مرحله کې مونږ سره مختلف آپشن دي چې باغې کې دام یو آپشن دي چې مونږ تور بیلې تر په مار چکو او د پنجاب ته چې کوم بجلی سپلای لاین کیږي دغه د لاندې درنه ورکو دغه سي موټر وې مستقله پاغه باندې درنه شروع کو او داسې نور مختلف آپشن اسلام آباد طرف ته مارچ یا نور سيزونم زمونږ په ځین کې دي ال روان میاش په چې کوم نه مونږ دغه ټارګټ ته ځان نسو او چې کله مونږ به دې پوښو چې زمونږ تعداد ولا کو کسانو چې کوم رجستریشن وشو نو بیا به مونږ داسې یو احتجاج کوو چې هغه به یو ورځ دوه ورځې نه او مستقله احتجاجي او ترغه پورې به احتجاجي تر څو پورې زمونږ بجلی چې کوم نه د اوبو د نرخ مطالبه حل شوی نه.
دوی ځاتوي سوابي اکشن کمیټې د ټول ضلع په کچه د بجلی ارزانولو لپاره دوه واره احتجاجونه کړي، خو د حکومت لخوا ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او په 10 جولای به بیا یو بل غټ احتجاج کوي. جماعت اسلامي هم د جولای په 14 اسلام آباد ډی چوکي د ګرانې بجلی لوډ شیډنګ او د ګرانې پرزت د لاروین اعلان کړی دی. بل خو د بجلی د ګرانولو د نوي ټیکسونو او د لوډ شیډنګ پرزت تیر شوخه یوې میاشتې راسي په پیښور سوابي مردان چارسده نوخار په شمول د صوبې زیاتره سیمو کې احتجاجونه شوي دي. د احتجاجونکو وایي چې د 12 غنټو نه تر 13 او 16 غنټو لوډ شیډنګ دی او چې کله بجلی وي نو ولټیج هم کم وي. د پیښور زمیر خان چې پرنګ روډ یې د یخو شربتو دکان دی وایي چې زیات بلونو ورله روزګار او ژوند دواړه ډیر غزمن کړی دی.
بجلی او د ګیس بل نو حوالے سره د خبرو کم چې انتهایی سیوا بل نه روان دي، کم چې زمنګ د خپل روزمره ژوندۍ باندې ډیر غټ اثر وګوري. من په میاش کې چې سو انکم راځي نو هغه ډیر حد پورې سجه کم نه دا د یوټیلیټی بل چې کم نه دا داږي سره جوړیږي او موږ پکې چې کم نه مخ کې بیا خپل سروایو نشو کولای. کنه موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې کم از کم د یوټونه زموږ بلز دی یا ودې شو یا بي بي شو چې په دې کې خاص تور باندې کم چې دا غریب طبقه د دې سره سره آیت کی نو دې ته سہولت وی او د دې جن بچ کم دینو په دې ډېر رضاعت آسان شي.
خود د غزيات نرخونو په حق له د زیارت پوره سنټ په غونډه کې د بجلی او توانای افاقي وزیر اویس لغاری اعتراف وکړ چې بجلی د عام ولس لپاره ګران شوې ده، خو نوموړی دا هیله هم وښوده چې که حالات سم وي او چارې سمې روانې وي نو راتلونکي کال تر جنوري پورې به دا نرخونه راټیټ شي. هغه زیاته کړه چې حکومت اوس هم 450 ارب روپو بار یا بوج زغمي چې یونټ نور ګران نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو د روانې غړې اخیری ریپورت ته ورجو. په سوات پوهنتون کې دریم کانوکیشن یعنی د ډیګریانو ویشلو غونډه شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي مشر میلمه و. نوموړی په آئین او قانون کې د پوهنتونونو په رسمي توګه چانسلر هم دی. هلته یې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا وخت د صوبې 34 پوهنتونونو کې له نیمه زیاتې پوهنتونونه د مالی او انتظامی بحران سره مخ دي او د هڅه کوي چې د مرکزی یا وفاقي حکومت سره په مرسته د غستونزې هواري کړي. د پوهنتون د دستورې په اړه د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا ریپورت را لېږلې ده.
د سوات پوهنتون دریم کانوکیشن چې پکې بیلابیل شوبو 125 زده کوونکو ته ډیګرانی او میډلې ورکړې شوې. دستور کې ګڼشمېر د بیلابیلو تعلیمي ادارو مشرانو زده کوونکو او د هغوی مشرانو ګډون وکړو. دستورې په مهال د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر میلمنو ته هرکلی وی او د پوهنتون په اړه تفصیلي وینا وکړه او ستونزې هم په ډاګه کړې. دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي خپل وینا کې ویل چې د قام په پرمختګ کې زده کړې ډېر مهم کردار ادا کوي.
چونتیس پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں اور 32 اجلاس میں مجھے
افسوس سره وایم چې زیاتره پوهنتونونه د مالی او انتظامی بحران سره مخ دي چې زما په خیال ډېر د تشویش عمل دی. تعلیمی مشرانو ته سوچ پکار دی چې دا ولې د مسلو سره مخ دي. ما په خپله په اوله کې د پاکستان وزیر اعظم سره دغه ستونزه پورته کړې او وزیر اعظم راته باور راکړی چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د کال بجټ بورته زیاتوي. کنکشن کې وروسته گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی هغه زده کوونکو ته په رسمي توګه ډیګرانی او میډل ورکړي کوم چې تیر څلورو کلونو کې کامیاب شوی ول. د دې کې بعض زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل
کوم زمانه مه نه زبر ده ما
د سوات پونتون کال 2010 کې هغه وخت اعلان شو کله چې سیمه کې وسلوالو هلې ځلې شروع کړې وې او دې سیمه کې وسلوالو د خلکو په چندو مذهبي سنټر جوړول اعلان کړی و. سوات پونتون کې دا وخت تر دیر شو نه زیات بیلابیلو شعبو کې 8000 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو